السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا روهیله به هم ما سره وی او ریدونکو په دې غړی کې بات اوسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه ووره ځنی نور نړیوال ریپورټونه هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او رجز همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
لنډیز په پاکستان کې د مترقی ځوانانو ټولنې غړي وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ادارو د دوی 11 ملګري نیولي دي او ځینې نورو ته یې دړکې ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي او د اروپای اتحاد د بانو پالیسۍ مشره وایي چې له ایران سره بل اټومي چې له ایران سره بل تړون کولو ته ضرورت نشته. اوز خبرونو تفصیل په پاکستان کې د مترقی ځوانانو ټولنې پروګرس یو یوت الاینس غړي وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ادارو د دوی 11 ملګري نیولي او ځینو نورو ته یې دړکې ورکړي. د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په حق کې او په لاهور کې د تحریک د مشرانو د نیول کېدو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي هاشم نن مشال وویل لکه نه چې تحریک په قار کې د جلسې اعلان کړي له هغه رئیس امنیتي ادارې د دوی ملګرو ته د لکې ورکوي او ځنې یې نیولې اهم دي. نو موړ وایي د ځنو ملګرو پر کورنو چاپی وهل شوې دي. سینه حکومت یا په کراچۍ کې د امنیتي ادارو چارواکو لا هم پر دې اړه سند ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر ایجنسۍ په جمهورو د شاکس کې پښتون کمی جرګې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې موږ دغه جرګې هرکلی او ستاینه کوو او موږ مذاکرات ته چمتو یو.
ټولنه اول د جرګې مشرانو ته او د جرګې ته دروند هرکلی په خپلو زړونو کې موږ وایو او د مذاکراتو عمل ته یو ښه خبره او یو د خوشي خبره وایو.
جرګې ته د کمی اسمبلی غړي شجی ګل افریدی ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کمیټې جوړوي چې پکې به د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو پارلماني غړي هم شامل وي. دا جرګه پر داسې وخت رابلل شوې چې تېر ورځ د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او دوی سره خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې پاټه کې د پرمتی پوسټو خلک نه ځورول کېږي، کرفیو دې نه لګول کېږي، ورکړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د نقیب مسجد وجنه تورن پولیس چارواکی راو انور ته سزا ورکړل شي او فاټا د لمنونو پاک کړل شي. په ډیر اسماعیل خان او کوټه کې پروند به می چودنه په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسان او امنیتي سرتیرو ته مرګ جوب لوړي دلی. چارواکي وایي په کوټه کې د نهې پورزو په دریو پرله پسې چودنو کې شپږ پولیس والا وژل شي او 15 کسان زخمیان شوي. تر دې مخکې هم پروند د کوټه په بازارګنج سیمه کې دوه پرله پسې چودنې وشوې چې چارواکو په خبره په دغه بریدونو کې د ملیشیا ځواک ته سرتیرو جوبل شول. د حملو ذمہواري لا هم چاره د منلې. بلخوازی چارواکو نن مشالې ته ویلي چې پرون په ډیر اسماعیل خان او کولاچی کې په دوو بمی چودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شو او شپږ نور زخمیان شوي. په دې کې د پولیسو هیڅ ځواک او د پوه سرتیری شامل دي. د دې حملو ذمہواري طریق طالبان پاکستان منلې. پاکستانی رسنۍ وایي په ګجرات کې د وژل شوې پاکستانی نژاد تلوي جنۍ سناچیما خبر نن سپړل شوې او د بدن اعضاء د فرانزیک ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږل شوې. د خبري اجنسیو له مخې په پاکستان کې پولیسو د یوې پاکستانی نژاد تلوي ښځې د وژنې په تور د هغې پلار او تره نیولې دي. پولیس وویل چې د اپریل پر 14 دغه کسان تورن شول چې 15 کلنه سناچیما یې ځکه وژله چې د دوی په خوښه یې له واده کولو انکار وکړ. دا جنۍ د ګجرات په منګووال سیمه کې کور ته ورغلې وه. پولیس وایي چې د جنۍ پلار او تره ادا کوي چې سنا په اټلي کې د زیاتو شرابو د څښلو له امله د زړه له دورې نه مړه شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند د قاتلینو د نیول کېدو پلټنې پیل شوې دي. د کندهار د امنیه قمانداني مرستیال ویاند متي الله هلال مشالډو ته ویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند د حملې جدي پلټنې وکړي او قاتلین یې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټرسایکل سپاره وو نن سهار 9 بجې یې د کندهار ښار په 9مه ناحیه کې پر نوموړي د تومانچې ډس کړی او هغه یې وژلې. تر دې دمه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. افغان طالبانو د سپرلي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی. طالبانو نن په یو بیان کې ویلي چې د الخندق په نوم عملیاتو کې به یې ځانګړی تمرکز د دوی په خبره د امریکایي یلغرګرو له منځه وړل وجل او نیول وي. بیان زیاتوي امریکایان د دوی داخلي ملاتړي افغان حکومت او ځواکونه به د دوی په لومړیتوبونو کې په دویم نمبر وي. د طالبانو اعلان پر داسې وخت راغلی چې پرون په فراه او غزنی ولایتونو کې په جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 11 افغان پوځیان او پولیس چارواکي وژل شوي. په ارمینیا کې د مظاهرچیانو مشر نیکول پیشنیان د یریوان په کوڅو کې نوي مظاهرې پیل کړي. د روس له هغه دا چې د پیشنیان له حکمران ریپبلیکن پارټۍ سره ټاکل شوي مذاکرات لغوه کړل شول. نن د مظاهرو د نوې لړۍ پیلېدو سره سم د ارمینیا د سرخار په مرکز کې پولیس ځای پر ځای کړل شوي. د مظاهرو د هیواد د سیاسي مستقبل په اړه نوې بېیقیني پر داسې وخت رامنځته کړې چې دوه ورځې مخکې د ارمینیا اوږدمهاله مشر سرج سرکسیان د 11 ورځو د مظاهرو په نتیجه کې خپل څوکۍ پرېښوده. او د اروپایي اتحادیې د بنو پالیسۍ مشره فیډریکا موګیرنی نن ویلي چې د اټومي وسلو له جوړولو د تهران په منع کولو کې له ایران سره موجوده اټومي تړون په اغیزناکه توګه خپل کار ورکوي او باید بل تړون ونه شي. د براسل کې دا چې د اپریل پر 4 په سپینه ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي هممنصب ایمانوئل مخوا وویل چې د نړۍ طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون پرته له ایران سره په یوه نوي معاهده خبرې کول غواړي چې پکې به په پراخه کچه د سیمې اندېښنې په پام کې ساتي. او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به له ملیح امیزاده.
اوس د کرنسو بیې د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.3025 روپۍ باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 40 پیسې، یوه یورو 1.3 روپۍ 80 پیسې او 1.3 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 1.15 روپۍ او 1.50 روپۍ، د عرب اماراتو یو درهم په 2.10 روپۍ او 2.25 روپۍ، یو افغانۍ 1.03 روپۍ او 1.15 روپۍ او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 3.75 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال راتلونکو سلیر وشتو غنټو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په کراچۍ کې امنیتي ادارو د ځوانانو د حقونو لپاره کارکونکو اتحادیې 11 غړي نیولې دي.
د سلور کسان بیا پسې پورته کړل، سلور بیا پسې وړل. له څه وخت چې د کراچۍ د جلسې اعلان شوی دی، دوی دلته ډېر زیات مسلې جوړې کړې دي. د 100 کارکنانو په کورو باندې هم چاپې وهلې دي.
د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتی بجټ مخالفت کړی دی. او په کبلی سیمه در ادم خیل کې له شانګلی سره تعلق لرونکي شپږ کان کیندونکي د کوئلې په کان کې مړه شوي دي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند د قاتلانو د موندلو او نیول لپاره هڅې پیل کړې دي.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وسلې په لاره پلارو چې د وسلوالو مخالفینو د خوا څخه سره توفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولې دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په کراچۍ کې امنیتي ادارو د ځوانانو د حقونو لپاره کارکوونکو اتحادیې یا د پروګرسیو یوت الاینس یو لس غړي نیولې دي. نیول شوو کسانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته د پښتون تحفظ تحریک د غوښتنو په حق احتجاجي مظاهره کړې وه. عوامي ورکرز پارټۍ د دوی نیول غیر قانوني ګرځولې دي. د چارواکو لخوا په دې اړه لاس نه دي ویل شوي. نور معلومات د شاین بنیري په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د پروګرسیو یوت الاینس په نوم د ځوانانو د یو سازمان غړي وایي چې په کراچۍ کې امنیتي ادارو د دوی یولس ملګري نیولي دي او ځینو نورو ته دړکې ورکړې دي. د ځوانانو د پښتون تحفظ تحریک د غوښتنو په حق کې او په لاهور کې د تحریک د مشرانو د نیول کېدو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې کړې وې. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ تحریک یو غړي هاشم نن مشال لیډو ته وویل چې د کلنا د تحریک لخوا په دغه ښار کې د جلسې اعلان شوی دی. امنیتي ادارې د دوی ملګرو ته دړکې ورکوي او ځینې یې نیولې هم دي. نوموړی زیاتوي
کراچی پریس کلب مظاهره ولا نو بیا بیا کسان غلی او دی واره د مظاهره په دوران کې دوی ته تھریډ سرکل د بن کی ته تاسو غلط کوی او دا دی اوادی ته زمول خلاف دا کارونه کوی نو بیا دې ته کې زخه بیا سلور کسان بیا په سپورت کې سلور بیا په سوړل له سو وخت چې د کراچی د جلسې اعلان شوی دی. دوی دلته ډیر زیات مسلې جوړ کړي دي. د یو سو کارګونانو په کورو باندې هم چاپی واهلی دي او هغه کې گرفتار نه دي شوی. نو ټلیفونونه هم ورته او دمکیان هم ورکوي. نو ډیر بد حالې جوړ کړي دي. له سوخت کراچی جلسې اعلان شوی دی.
بلخوا د پاکستان کینلاسی سیاسي ګوند عوامي ورکرز پارټۍ د پروګرسیو یوت الاینس د غړیو نیول کې د غندري دي او غوښتنه کړې ده چې دوی د زر تر زره خوشی کړل شي. د ګوند د خیبر پښتونخوا مشر شهاب خټک وایي د خپل غوښتنو لپاره اواز اوچتول د هر وګړي آئینی حق دی.
د حیدرآباد ملګري چې دي وکسان هغه تر اوسه پورې لا ریا کړی شوی نه دي او کراچۍ کې مزید کسان اوچت کړی شول. په دا وخت کې چې موږ د یو آئین لاندې ژوند کوو او په هغه کې بنیادی انساني حقوق ډېر واضح دي نو موږ ګورو چې ریاست چې د خپلو هغه نامعلومو خلکو په لاس باندې سپینه ورځ بالکل غیر قانوني غیر آئینی کارونه کوي لګیا ده. او دا دې خبرو له تقویت ورکوي چې راوانوار په کراچۍ کې نقیب شهید وجلو نو هغه ته د ریاست بیکنګ حاصل وو.
سن حکومت یا په کراچۍ کې د امنیتي ادارو چارواکو لا په دې اړه سن دی ویلې. د یادونې وړ ده چې په پېښور او لاهور کې د پښتون تحفظ تحریک د ولسی غونډې نو وروسته په پاکستان کې د میډیا په ادارو هم ځنې بندیزونه عملی شوې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پښتون شورنې غرزنګ له ریاست سره د خبرو کولو ویل دي. نن د غرزنګ مشر منصور پښتین د خبرې ایجنسی په جامروت شاکس کې یوې جرګې ته ویل چې د جرګې هرکلی او ستاینه کوي او مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې د پېښور کور کمانډر ویلي و چې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې جایز دي او په دې اړه به د تحریک له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبره لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبرې اعلان تا کړی دا. په دې اړه تفصیل د بریوال کا کډاورو
د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخت له خبريالانو سره خبرې کوي. د پرون خبري هم د دې لړۍ یو برخه و. خبريال شمیم شاهد یو لهغه خبريالانو و چې په غونډه کې موجود و. نموړي مشال رډي ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنټ غشتنې پر ځای و بللې.
او نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کومې دي نه بالکل دغه دي صحیح دي. او په دې باندې غور کې دی شو هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری والے کیږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسي په باندې تورونه لګي نو دا صحیح خبر نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړی چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنټ سره به د مشرانو یو کمیټې خبري اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې به د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په هغه کې مشران په هغه کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم اپریل وړاندې شو نو په هغې کښې دوی ویلي چې مونږ د څنګه دا د لاور جلسه وشي نو بیا به مونږ خبرې ترې کوو. نو هغه وایي چې کېدای شي د لږو ورځو کښې دنډه دنډه ورسره چې کوم دی رابطه وشي او خبرې شروع شي.
د ورکل شوو کسانو په هکله د غورځنګ د غوښتنې په اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغو کې داسې مشکوکه ترهګر هم شته چې لاسونه یا د بېګناه خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کېږي او عدالت ته به حاضرول کېږي. د تحریک طالبان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کېږي، د هغو مقدمه به عدالت ته وړاندې کېږي او هغه به یې د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اپریل پر 22 نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دې جوړ کړل سي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې لري چې په فاټا کې دې پر امنیتي پوستو خلک نه ځورول کېږي، تر ناوړې پیښې وروسته دې کرفیو نه لګول کېږي، ورکړل سوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دې سزا ورکړل سي او فاټا دې له ماینونو پاک کړل سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو وزیرالاګانو د راتلونکي مالي کال لپاره د مرکزي حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړی او ویلي دي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. په دې لړ کې پرون ماښام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې وشوه چې د څلورو واړو صوبو وزیرالاګانو ګډون پکې کړی و. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتي پروګرامونو د اندېښنو له کبله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه له غونډې څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتي فنډ ورکول کېږي خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل سوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکي مالي کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نشي جوړولی، نو د خپلو اندېښنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقۍ لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل سوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي، خو دوی عجیبه خبرې شروع کړې چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته دا اوس د صوبو کار دی چې په انصاف سره پیسې خرڅې کړي. نو زه خو د وفاقي حکومت په دې منطق هیڅ پوه نه شوم. بلخوا د پرویز خټک وینا وه چې د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې له دوی څخه سپارښتنې ونه غوښتل سوې او مرکزي حکومت د خپلې خوښې سپارښتنې شاملې کړې. د نوموړې وینا وه که حکومت د خپلې خوښې طریقیاتي منصوبې شاملوي نو بیا د غونډې رابللو څه ضرورت و. نوموړی وایي یو خو د چا دا حق نه جوړېږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي، او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي بلکې روانې منصوبې دې سر ته ورسوي. خبری غونډه د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو وویل که د ولس د ترقی پروګرام کې د درو واړو صوبو د اعلی وزیرانو څه اهمیت نه وي نو بیا یې ولې ورغواړي. دغه په وینا وفاقي حکومت ته پکار ده چې ټولو صوبو ته یو شان حقونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت 15 کلنه موده د مئی میاشت پر 1.5 نیټه سرته رسیږي او ټاکل سوی چې په جولای کې به عام انتخابات کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په قبایلی سیمه در ادم خیل کې له شانګلې سره تعلق لرونکي شپږ کان کیندونکي د کوئلې په کان کې مړه شوي او پنځه شوبل دي. بلخوا په دې پیښه کې دوه کان کیندونکي لا درکه هم دي. له سیمې منتخب د قومي اسمبلۍ غړي وایي چې نامناسبه حفاظتي اقداماتو د نشتوالي له وجې زیاتره وخت کوئلې په کانونو کې پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
د شنګلې الپورې مقامی خبریال فضل سبحان وایي چې تیره ورځ یو ځل بیا د کوئلې په یو کان کې پیښه مخې ته راغلې چې د شنګلې شپږ خواریکه خو پکې ژوند بایللې. دوی وایي
دا کومه پیښه چې مخې ته راغلې ده د درادم خیل کلاخیل علاقې له ماین کې راغلې ده. سپاغې کې ګیس چودنه شي د داغې نه پس کم اور چې لګېدلې داغې سره دغه مزدوران چې دي هغه په مکمله توګه سوي دي. په دې کې دوه کسان د بلکانۍ دي او څلور کسان چې دي د پورن سره تعلق ساتي.
ځي خبريال زیاتوي چې د شنګلې په زرګونو زلمي د ملک په بیلابیلو سیمو کې د غربت لوجې د کوئلې په کانونو کې کار کوي او اوسطن هر ونۍ د نامناسب حفاظتي کامونو لوجې یو تن ژوند بایلي او بیا دغه کورنۍ سره مرستې هم نه کیږي. دغه پښتنه مو چې کله د سیمې د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد څخه وکړه نو ښاغلی وایي
دا واقعیت ریگولر کیه خصوصاً په دې ایریا کې ډېر زیات کیږي. بلې باندې په اسمبلۍ کې ما ریزولوشن هم ورکړی دا موږ بند کړی دي درې ځله ځکه دلته څه سسټم نشته. د پراپر ټوله دنیا کې مایننګ کیږي او هلته اول نه مزدور پروټیکشن دی هغې پسې کار کیږي. دلته بدقسمتۍ نه پروټیکشن نشته خو ځناورو باندې خلک استعمالوي او په هغې کې مختلف فیکټرز انوالو دي. په هغې به طرز څه پاس کوم منگے پر کم لیول منے دا بن کر پے داغے اوپننگ تنگا ہو شو پائی کی زیاد قصور قصدارے مزا منگا دا کم پاس لیول چکم خلق کی دا جمع داران ٹیک داران آخوی پا کی پیسی علیو دا خلق دا چو قرزی اور پا خلالچ پا بنیاد منے غربت تے خلق غریب تے نوی دیدرے وجہ رو پزے پا لچ پاک راکو خلق آغزے تا وردان گی حالان کی دل تا ریپیٹیڈلی دا واقعات کی گی ہر میاش تا کی گی بلکہ ہر ہفتہ کی دا کی گی اور دیدی تا درے چلور دل اخپل تلے میم دې واقعیتو دوران کې او دوه ځله دا ماینونه ما بند کړیم دي.
ډاکټر عباد زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کوئلې قانون لپاره کوم قانون جوړ کړی شوی هغه عملي کړي ولې دې کې لا خندان شته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسوری د چین پاکستان اقتصادی راہداری پړه د رسنې غونډه پای ته رسیدلې. چارواکي وایي چې په دې کې د راہداری پړه د سنو پاکستانیانو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی. غونډه په کراچۍ کې د ډان میډیا ګروپ او د پاکستان منصوبه بندي او پرمختیا وزارت کې د چین پاکستان اقتصادی راہداری څنګ په ګډه جوړه کړې و. د غونډې جوړونکي وایي چې د دې مقصد د اقتصادی راہداری پړه تصویرونه روښانه کول وو. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دومره لویه غونډه جوړه شوې وه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر په ګډون د سند او پنجاب وزیرالاګانو، وفاقي د خیبر پښتونخوا بلوچستان وزیرانو، د چین او پاکستان اقتصادي پوهانو او کاروباریانو ګډون وکړ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مطبوعاتو مشر شوکت خټک بیګا مشال ویډیو تول چې د غونډې په دومره ورځ د راهداري د انرژي منصوبې د چاپیریال په اړه ستا اندېښنې او د چین پاکستان د کاروباریانو لخوا له راهداري څخه د مالی ګټو اخیستو په اړه وړاندیزونه بحث ول. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه اندېښنې ښودلې او تورې پورې کړي وو چې د راهداري ټولې ګټې پنجاب ته رسول کېږي. په دې اړه په دواړو صوبو کې مظاهرې شوې خو مرکزي حکومت ویلي چې د دې ګټه به څلور واړو صوبو ته رسېږي. دارنګه د اقتصادي چارو ځینې کارپوهانو ویلي چې د پاکستان حکومت د راهداري په اړه بشپړ تفصیلات له خلکو پټوي. خو شوکت خټک بیا وایي چې د کراچۍ په غونډه کې د راهداري په اړه د دغو ټولو شکونو او اندېښنو جواب وویل شو.
کم دخل کو بجینونو کی تحفظات دی یا داس ماہرین دی پاکستان معاشی ماہرین دی اغی کو دا خپل تحفظات ہزارو کو د حکومتی وکړو او چینی چې کم پروفیسران یا کم ماہرین راغلی اغی ولا غټول خبره پډا غوکړي نو دغه چې کم د شفیق په والے سره تورونه لګی چې چاته پته نشته چې په شفیق سره باندې ترانسپیرنسی نشته نو زما د خلک چې دینه پس
د دوشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلو چې اقتصادي راهداري اوس رښتینې بڼه خپله کړې ده او د توانایي په برخه کې دوه منصوبې مکملې سوي او پر یوه لا هم کار روان دی. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنگ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې له اقتصادي راهداري څخه د دوی هدف د پاکستان خلکو ته ګټه رسول دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مشاهد حسین سید هم وینا وکړه او ویل چې پاکستان او چین د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د یو بل د مهمو ګټو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د کندهار امنیتی چارواکی وای د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلانو د مندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. عبدالمنان ارغند نن سهار په کندهار ښار کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وویشه. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې اورو.
د کندهار د امنیت کمانډانی مرستیال ویان متی الله هلال وویل چې پولیسو ته امر شوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند حملې جدي پلټنی وکړي او قاتلین ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نامه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړې او هغه وجلی.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفې په لارې پلارو چې د وسلوالو مخالفینو له خوا څخه چې د خپل موټر او هغوی پر موټر سایکل باندې د توپنچې په ذریعه سره په شهادت رسولې دي. اوس مهال زموږ د چیم انجینر زموږ د محلي بررسي چیم سیمې ته رسېدلې دي. یا د سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغند په شهادت رسولې دي په اړه د پولیس پلټنې په جدید ډول روانې دي چې ډېر ژر به د قانون منګول ته وسپارل.
په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وجل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغند په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغند کابل نیوز ته کار کاوله چا سره شخصي دښمنۍ نه لرله، خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه ام د کندهار امنیه کمانډانی هم ولایت مقام هم د خبریالان د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړیږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټول جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغند شکلن وو د نوموړي څخه میرمن یو زوی او دوه لونې پاتې سوي. دا په تیرو دوه کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل شوي وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغان چارواکي وای طالبان خپل توان له لاسه ورکړی دی. د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم عملیات به هیڅکله کامیاب نشي ځکه چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد په جګړه بوختي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل د یوسف زدران په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا اعلان شوی پسلنی عملیات د دغه ډلې د تبلیغاتو یو برخه ګڼي وای چې طالبانو خپل توان له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت د وایاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ وویل د خندق په نوم اعلان شوی عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی رادمنش وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که
دوی د افغانستان دفاعی ځواکونه دغه څه پر وړاندې چې ډار چون کې ډلې غواړي وې کړې ور باندې نوم کېږي د ټول جدیت چمتووالی او ظرفیت سره ودرېږي. د خندق عملیات یوازې یو تبلیغاتي کلمه ده چې دوی اعلان کړي او غواړي هغه ماتي چې دوی خوړلې جبران یې کړي. طالبانو د وی اعلان په خبرولو سره ویل دي د چهارشنبې ورځې په ټول افغانستان کې د خندق په نوم عملیات پیل کړي دي. د یاد ډلې په اعلان کې راغلي دي چې دغو عملیاتو ډیر تمرکز به د امریکایي او افغان ځواکونو هدف ګرځول وي. طالبانو په تیرو کلونو کې هم د عملیاتو ویلي. تیر کال دغه ډلې د منصوري او وړم کال یې بیا د عمري په نوم نومول شوي عملیات درلودل. له دې سره د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي هغه کسان چې د سولې پر ځای د جنگ لاره غوره کوي باید د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخ شي.
وختونه مو د حکومت نه مداله چې په دغه سي حالات کې باید ډیر بیدار ووسی. امنیتي ځواکونه ډیر په قاطعیت او ډیر جدیت سره په افغانستان په ګوډ ګوډ کې ډیر قوي عملیاتو کې ترسو دي سر پورته نه کېدای شي دغه جنگ لا شدت واخلي. د دې په مقابل کې باید جدي برخورد وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې د نصرت په نوم عملیات پیل کړي دي. د وزارت وایي چې د دغو عملیاتو په جریان کې سلګونه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي او ځینې سیمې هم پاکې کړي دي.
د سولې پر لور
تو
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر پپے خبر کی دماسی گر پنسنی میں بجے کی دن کی دی دا اسرار علم مومن نولن خبر نورو
پاکستان کے دو مترقی زوانانو ٹولن یو پروگریسو یوت الائنس غڑو نن مشال لو سے ویلی چھپک رچے کے نتی دارو دوی یول سملگری نیولیو زنو نورو تھا یہ دڑکی ورکڑی دی زوانانو دا پختونو جغرن قرزنگ دا غختنو پا حق کیا پا لاہور کے دا تحریک دا مشرانو دا نیول کیدو پرزد دا کراچے پرسلب مخطا احتجاجی مظاہرہ کریوا سند حکومت یا پا کراچے کے دا نتی دارو شاروک کو لاہم پردیرہ سندی ویلی د پښتونخوا ژغورن غورځنګ مشران وایي له ریاست سره خبرو ته تیار دي. نن غرمه د خبر ایجنسی په جمهورو د شاکس کې پښتون کمی جرګې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې موږ د دغه جرګې هرکلی او ستاینه کوو او موږ مذاکراتو ته چمتو یو. دا جرګه پر داسې وخت رابلل شوې چې تېره ورځ د پېښور کور کمانډر لفټنن جنرل نذیر احمد بټ وویل چې د پښتون ژغورن غورځنګ غوښتنې جایزې دي او دوی ورسره خبرې پیلوي. چرواکی وای پاڑی رسمل خان او کوټه کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسان او 29 سرتیرو ته مرګ جوړ لوړدلی. چرواکی په کوټه کې د نهي پورزو په دریو په لپسې چاودنو کې شپږ پولیس پلا وژل شو او 15 کسان جوړ شوي. پاکستانی رسنۍ وای په ګجرات کې د وژل شوی پاکستانی نژاد تالوی جنۍ سناچیما قبر نن سپړل شوی او د بدن نمونی یې د فرانزیک ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږل شوی. د خبرې ایجنسیو له مخې په پاکستان کې پولیسو د یوې پاکستانی نژاد تالوی ښځې د وژنې په تور د هغې پلار تر نیولې دي. پولیس ویل چې د اپریل پر 4 دغه کسان تورن شول چې 25 کلنه سناچیما یې ځکه وژله چې دوی په خوښه یې له واده انکار کړی وو. او د اروپای اتحادیې د بنو پالیسۍ مشره فدریکا موګرنی نن ویلي چې د اټومي وسلو له جوړولو د تهران په منې کولو کې له ایران سره موجوده اټومي تړون په اغیزناکه توګه خپل کار ورکوي او باید بل تړون ونه شي. دا براسیال کې ده چې اپریل پر 4 په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات وروسته د امریکا ولسمشر او د هغه فرانسوي همنصب وویل چې د نړۍ طاقتور هیوادونه ایران ترمنځ د شو اټومي تړون پرته له ایران سره په یوه نوې معاهده خبرې کول غواړي.
لاند خبرونه د اسرار علم مومن نوارې د لاریدونکو دا چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي. د احمد شاه زمينه به تفصیل وورو.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپل اداریا کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په ملک جمهوریت نه بلکې د چیف جسټس میا ثاقب نثار لخوا لګول شوی عدالتي مارشل لا ده. ورسپانې لیکي نواز شریف پوهیږي چې دا ډول بیانونه ورکول له وجې پر نوموړي د عدالت د سپکاوي الزام لګېدلای سي، خو پر نوموړي له وړاندې یو شمېر کیسونه روان دي نو ځان سیاسي شهید جوړول غواړي چې د ولس خواخوږي ورسره زیاته سي. ورسپانې لیکي مسلم لیگ نون او نواز شریف ته پکار ده چې د چیف جسټس پر ضد بیانونه ورکول پریږدي او که دوی وایي چې نوموړی د سبزیانو پر نرخونو او یا د سکلو پر اوبو از خود نوټیس اخلي کوم چې د ده کار نه دی، نو نواز شریف چې درې ځله وزیر اعظم پاتې دي ورله پکار ده چې حالات یې صحیح کړي وای او نن به چیف جسټس از خود نوټیس نه اخیستای. ورسپانه په اخر کې لیکي د بیانونو ورکولو او یا د یو بل په ضد د اقدامات پر ځای پکار ده چې په شریکه نه یوازې د ملک د ترقی لپاره کار وکړل سي بلکې ولس چې له کوم ستونز سره مخ دی د هغه حل لارې دی ولټول سي. بلخ د اردو ژبې ورسپانې آج په خپل ادارې کې لیکلي دي چې الیکشن کمیشن له ټول ټاکنو وړاندې پر سرکاري نوکریانو بندیز لګولی و چې چیف جسټس یې از خود نوټیس واخیستی او د اورېدنې پر مهال یې وویل چې له انتخاباتو وړاندې سرکاري نوکریان نه ورکول ښه خبره ده، خو د داسې بندیزونو وضاحت هم پکار دی ځکه چې د دې فیصلې له وجې خو به حکومتي چارې نه متاثره کیږي. ورسپانه لیکي د ریاست انتظامی مشینری با صلاحیت خلق په ښه توګه چلولای سي نو حکومتونو ته پکار وي چې د اهلیت پر بنیاد خلق وګماري. پر دې سربیره ادارې له سیاسي مداخله او فشار څخه آزاد ساتل پکار دي. ورسپانه لیکي مرکز او صوبایي حکومتونه وخت پر وخت پر سرکاري نوکریانو بندیزونه ولګوي چې له وجې یو شمېر اهل امیدواران له نوکری ترلاسه کولو څخه پاتې سي چې دا نه یوازې له ولس بلکې له ادارو سره هم زیاتی دي. ورسپانه په اخره کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې په کومه محکمه کې نوکری وي نو ژر تر ژره دې پر هغه یو کس وګمارل سي. کنن اداري اهل او قابل کسانو ته وسپارل سوی نو پراتلون کې وخت کې به ښه نتیجه مخترسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور ادنکو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویپانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور ادلشے نیویورک ٹائمز رسپانی پا یوی لکنا کی دا یوی دا سے افغان کسا کھڑی دا چی تر چاودن روز تو بائے وشل شوی او ٹپی شوی کسان پا خپل اگدو اگو اوڑل خو اس پا خپلا په هم ادا سي پخه کې وجل شو دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا په لیکنه کې کاږي چې ترهګري دا وخت ایشیایي هوادونو لپاره تر ټولو لوی د اندېښنې خبره ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو سره نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې وکیل حسین الاداد یو داسې کس و چې تر هر 14 وروسته به یې ټپیان پر خپل اوږو وړل. هغه د رسلینګ داسې پخوانی لوبغاړی و چې میډالی هم ګټلی و، خو چې کله به ځانمرګې برید وسو نو دی به په هغو لومړیو کسانو کې و چې هلته به یې ځان رسولی و او پر خپلو قوي اوژو باندې به یې ټپي سوي کسان وړل. خو د یکشنبې په ورځ چې په کابل کې ځانمرګې برید تر 60 زیات کسان ووژل نو وکیل حسین الاداد ځکه د ټپیانو مرستې ته ونه رسېدی چې دی په خپله په وژل سوو کې شامل و. دا برید په کابل کې د رایو ثبتولو د یو مرکز مخې ته وسو چې د وژل سوو 60 کسانو ترڅنګ 340 زیات کسان پکې ټپیان هم سو. ورسپانې لیکلي وکیل حسین الاداد داسې لومړی کس نه دی، بلکې په افغانستان کې ډیری وخت په یوه چاودنه کې ژوندي پاتې سوي په بل چاودنه کې ووژل سي. نیویارک ټایمز لیکي اوس چې کله تر چاودنې وروسته کوم کسان د وژل سوو او ټپي سوو په اړه پر فیسبوک لیکنې کوي نو داسې هم کېدای سي چې دا د هغوی وروستۍ لیکنه وي او په بله چاودنه کې دوی ووژل سي. افغان او امریکایي چارواکي وایي په ښاري سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بریدونو کې د طالبانو او حقاني شبکې د سخت دریځو لاس هم شامل دی. د ورسپانې په لیکنه حقاني شبکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر رامنځته کېدو وړاندې لا په ښاري سیمو کې ډېر خونړي بریدونه کړي وو. بل پلو اسوسییټډ پریس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې ترهګري دا وخت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره تر ټولو لویه د اندېښنې خبره ده. د اجانس په لیکنه د چین د دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ ویلي چې د دوی په مشرۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو په غونډه کې به تر ټولو توده مسله د ترهګرۍ خطره وي. اجانس د سینکیانګ حالاتو ته په اشاره لیکي چې ترهګرۍ ته د چین پاملرنه د دې هیواد د هیله څرګندوي چې د هیوادونو لخوا د یو بل په چارو کې د مداخلې خطر له منځه یوسي. اجانس د چین د دفاع د وزیر لخوا لیکي چې د شنګهای همکاري سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ همکاري د دې خبري ارزښت زیات کړی دی چې په سیمه او نړۍ کې امن پر ځای وساتل سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اور ادنکو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په ترکیه کې د افغان کډوالو په حالت اندېښنه ښودلې ده. د ادارې ویلي چې په زرګونو خلک له ترکیې څخه د ویستلو او جګړه ځپلې افغانستان ته د لیږدلو سره مخ دي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواښ نه اورو.
د ترکی چارواکو امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې افغانستان ته کډوال په رضاکاره توګه ستنېږي، خو د بشري حقونو د نړیوال ادارې د اپریل په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ترکی کې پر کډوالو فشار اچول کیږي چې بیرته خپل وطن ته ستنې شي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 2000 هغه افغانان چې خپل هیواد یې د جګړو د لاسه پرېښی دی د ترکیې په زندانونو کې شپې ورځې تېروي او بیرته د لیږل کېدو سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل یوې څیړونکي انا شایا ویلي چې د کډوالو پر ضد د ترکیې پولیسو اوسنۍ کاروایي ساری نه لري. د هغې په خبره په بېرحمۍ سره الوتکې له افغانانو کډوالو ډکېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د ادارې په کابل کې د هغه سړي سره هم خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د میرمن او 5 بچو سره له ترکیې ویستل شوی دی. د هغه په وینا د دوی خوښه نه وه چې له ترکیې ووځي، خو بیا هم خپل هیواد ته ستانه کړل شول. کوم خلک چې ترکیې ته تللي هغوی د اروپا په تکل دي. دوی له افغانستانه په سیندونو او ځنګلونو کې پر سختو لارو مزلونه کړي او ځان یې د اروپا خولې ته رسولی، خو اوس دوی مخکې تر دې چې خپل منزل ته ورسیږي بیرته ستنېږي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبر پاڼه کې ویل شوی چې که څه هم په ترکیه د کډوالو له وجې مالی فشار ځکه ډېر دی چې زیات خلک یې قبول کړي دي، خو اوس مهال چې پولیس په زور کوم خلک سنوي دا د کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. یاد دیوی چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې 10,000 کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا په ترکیه کې دا مهال خوښه 145,000 افغانان اوسېږي. په 2013 کال کې د ایران لاره ترکیه ته د افغانانو ورتلل ډیر شول او د دغه هیواد د کورنو چارو وزارت په وینا دا کال 20,000 کسان ورغلي دي. لدې کبله د ایران سره په پوله 140 کیلومتر اوږد دیوال جوړول پیل کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړ نو له لویو مشکلاتو سره به مخ شي. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسیس سیال ایمانویل مکرون سره وکتل، د ایران اټومي موافقه یو رسوایی او یو غلطه وبلله. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که ایران خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړ نو دا هیواد به له سترو بې سابقه ستونزو سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانویل مکرون سره د کتنې پر مهال وکړې. دی وایي زه به هغوی ته په اسانه پرېنږدم چې خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړي. هغوی به هیڅ شی له سره پیل نه کړي. که چېرته هغوی له سره پیل کړ نو هغوی به لوی ستونزې ولري، داسې ستونزې چې مخکې نه وې لیدلې. د امریکا ولسمشر ویل د ایران اټومي موافقې چې د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په وخت کې شوې ده، د ایران د بلستیک توغندیو او د منځني ختیځ په شخړو کې د تهران د رول د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. ډونالډ ټرمپ ویل په هر ځای کې په ځانګړي ډول په منځني ختیځ کې د هر شخړې تر شا د ایران لاس دی. د نوموړي په خبره له بده مرغه اوس روسیه هم په دې شخړو کې ورګډیږي، خو چې چیرته ستونزه ده ایران یې تر شا دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ویل له ایران سره د نړیوالو قوتونو اټومي موافقه د سیمې د امنیت یو لوی تصویر دی. دی وایي موږ په سیمه کې خپل یووالي ساتلو ته ژمن یو. هغه څه چې موږ یې غواړو وکړو هغه دا دی چې په سیمه کې ایران له ځان سره وساتو. موافقه او یا د عمل ګډ پراخ بنسټه پلان د یو لوی تصویر برخه ده. واشنگتن ته د ولسمشر مکرون د سفر یو اصلي هدف ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول دي چې له ایران سره له شوې اټومي موافقې ونه وځي. فرانسوي مشر امریکا ته تر سفر مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کوي هم ولیدل. د متحده ایالاتو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره په غیر رسمي خبرو کې ویل دوی کولی شي ډېر ژر د ایران د اټومي موافقې په اړه یو توافق ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ هغو اروپایي هیوادونو ته چې له ایران سره پر اټومي موافقه لاسلیک کړی دی د راتلونکي مې میاشت تر 12 نیټې وخت ورکړی چې په دې موافقه کې هغه څه اصلاح کړي چې دی بدې خطاګانې بولي، کنه واشنگټن به له دې موافقې ووځي. بل لور ته د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپل تازه وینا کې چې پرون دولتي تلویزیون خبره کړه خبرداری ورکړ چې که امریکا له تهران سره له شوې موافقې سرغړونه وکړي نو له سختو پایلو سره به مخ شي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي تحقیقاتي اداره سیګار وایي د شفافیت نشتوالي له کبله هیواد ته د اربونو ډالرو مرستې له خطر سره مخ دي. سیګار نن په یو رپورټ کې په نړیوال بانک هم تنقیدونه وکړل. تفصیل د احمد تکل ناورو.
سیګار وایي چې له 2002 کال راهیسې 14 مرستندویو هیوادونو د نړیوال بانک په مرسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د بسپنې له صندوق سره 10 میلیارد ډالر مرسته کړې او په ملکي برخه کې د افغان حکومت د ټولو لګښتونو په سلو کې 40 له همدې صندوق څخه ورکول کیږي. له دې صندوق سره تر ټولو زیاته مرسته متحدو ایالاتو کړې چې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل راپور کې وایي چې د شفافیت او د څارنې او محاسبې د نشټوالي له کبله نړیوال بانک اوس نشي کولای چې د جګړه ځپلي افغانستان پر پرمختګ د دې بسپنې د اغیزو او اثراتو اندازه معلومه کړي. د سیګار د راپور له مخې نړیوال بانک که څه هم پویږي چې په افغانستان کې داسې موارد هم شته چې د دولتي پوستونو لپاره مامورین نشته، خو په رسمي اسنادو کې معاشونه ورته حواله کیږي، مګر بیا هم دا نشي ثابتولی چې په کوم شمیر مامورینو ته معاشونه ورکړل شوي دي. سیګار په خپل راپور کې د ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي د نړیوالو مرستو د بسپنې د صندوق جوړښت داسې دی چې نیمګړې پروژې هم بودیجه ترې ترلاسه کولای شي، ځکه چې د حساب ورکولو لپاره هیڅ راز مکلفیت نه لري او د دې نیمګړو پروژو له منځه وړل هم تقریبا ناممکن کار دی. سیګار پر نړیوال بانک هم ځکه انتقاد کوي چې له افغان حکومت سره یې دا مسله نه ده یقیني کړې چې شوې مرستې یوازې په مناسبو برخو کې ولګوي. د ولسمشر سلاکار چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي چې د مرستندویانو مالی مرستې باید د سیاسي فشارونو پر بنسټ لګول شوې وای، څو په راتلونکي کې د هغو د له لاسه تلو مخنیوی وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. د امریکا دفاع وزارت ویلي روان کال پیل راهیسی په افغانستان کې د وسلوالو په سالو سباندې یو لسو بمونه غورسولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل دغه بمباریو په هواد کې مخالفو وسلوالو ډلو ته درانه زیانونه اړولې دي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې اورو.
روسته له هغه چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د سبان د زرو بمونو د غورځولو اعلان وکړ، د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغو هوایي بمباریو کې وسلوالو مخالفینو ته د سرو مال درانه زیانونه رسیدلی دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش وویل دغه هوایي بریدونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې شوي دي.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان در مغاره ها به خود
دوبل مونگ په هاغو سیمو که چه در افغانستان در خلق دخمنانو پس مسو که زانونو تا موازی جوڑی کری و در مخدر و موادو و من جوڑول و فابریکی جوڑوی، مونگ توانی دلی یو چه در دغو موازی و او فابریکو در من زولول لپاره لامریکی زوکونو سر پا بش پده همغگی که دغا موازی و در هاغوی لارخون که پا نخکلو او دغا کار خی آغیزی کلی ده.
تأثیرات خوبی داشته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو مشرتابه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو 1,106 بمونه غورځولي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو بمونو شمیره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د امریکا د دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې په دغو هوایي حملو کې څومره وسلوالو مخالفین وژل شوي، خو ویلي دي چې په دغو بمباریو کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه شوې ده. په خاطر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر میلادي کال کې رسنیو ته ویلي و چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 155 هوایي بریدونه شوي چې دا په تیرو 8 کلونو کې د بمباریو تر ټولو لوړه کچه وه. بلخوا ځینې افغان کارپوهان وایي بهرني ځواکونه تر ډېره ځایه له افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته پر ځینو سیمو بمباری کوي چې ملکي خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه اوړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وویل
په افغانستان کې په ودونو بمباری وشوې، په افغانستان کې په ملکي موټرو بمباری وشوې، دا ټول هغه عوامل دي چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده.
خاغلی تدبیر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایی حملې باید د افغان او بهرنۍ ځواکونو د بشپړې همغږۍ او کره اطلاعاتو له مخې داسې تنظیم شي چې ښوونځیو، روغتونونو، د خلکو کورونو، مسجدونو او داسې نورو عامه تاسیساتو ته پکې زیان ونه رسیږي. د دفاع وزارت وایي هسې تیزی شوي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په بمباریو کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پوست مشر ویلي چې هیواد یې غواړي له روسیې سره دوه اړخیز اړیکې پراخې کړي. جنرال قمر جاوید باجوا د څرګندونې پرون په مسکو کې د روسیې د ځمکني پوست له مشر سره د لیدو پر مهال وکړې. د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد او مسکو یو بل ته نږدې شوي دي. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد نه اورو.
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون ماخام په خبر پانه کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا د روس په رسمي سفر مسکو ته رسیدلی او هلته د روس د مځکني پوز له قمندان جنرال اولک اسالیوکوف سره په کرملین محل کې لیده کاته کړی دی. خبر پانه زیاتوي چې پر دې محل اولک اسالیوکوف ویل چې پاکستان له جیو سټراتیجیک پلوه یو مهم هیواد دی او دوی غواړي چې ورسره د پوزونو په کچه اړیکې پراخې کړي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی اسالیوکوف د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د پاکستان لاسته راوړنې او د سیمې په ثبات کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. د پوز خبر پانه وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا د پوزونو په کچه د تعلقاتو په پراخولو ټینګار وکړ او ویل چې روسیې د منطقې په پیچلو حالاتو کې مثبت رول لوبولی دی. د پاکستان او روسیې ترمنځ په تیرو څو کلونو کې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د سړې جګړې پر مهال پاکستان د امریکا اتحادیو او له افغانستان نه د روس په ایستلو کې مهم کردار ادا کړی و. د پاکستان د پوز پخوانی چارواکي لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود مشال راډیو ته وویل چې دواړه هیوادونه له امریکا سره د خرابو تعلقاتو په تناظر کې یو بل ته نږدې کیږي.
د پاکستان له امریکا سره تعلقات خراب شوي دي او تمه هم نسته چې ژر یا په راتلونکي کې به اړیکې بهتره سي. نو پاکستان دا فکر کوي چې له نورو هیوادونو په خاصه توګه له مهمو هغو چې پکې روس یو ډیر مهم هیواد دی تعلقات ښه کړي. د روس پر افغانستان او ټوله منطقه باندې اثر او نفوذ هم زیاتې. نو ځکه پاکستان فکر کوي چې ورسره تعلقات ښه کړي.
روس سے تعلقات کو بہتر کیا جائے.
افغانستان د پاکستان او امریکا د خرابو تعلقاتو مهمه وجه ده. واشنگتن تور پوری کوي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته پناه ورکړي خو پاکستان بیا دا تور نه ردوي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خنی دي خو بیا هم د لوړپوړو چارواکو پر کچه خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت استازی ایلس ویلز د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد سفر وکړ او د هغه هیواد د خارجه چارو سیکرټری سره ولیدل.
دا مشال ریډیو ده.
په ډیرا اسماعیل خان او کلاچی سیمو کې د لاسي بمونو بریدونو په پیښو کې یو امنیتي سرتیری وشل شوی او شپږ نور زخمیان دي. دواړه پیښې تیر ورځ ناوخته رامنځته شوې او زیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په ډیرا تفصیل د سلام مسعود په رپورت کې اورو.
تیر شپه ماسخوتن مال او د ورځې مازیګر مال ډیر اسماعیل خان او په کلاچی کښې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری مړ او شپږ نور پرهرژلي شوي دي. په مړه او په پرهرژلي کسون کښې د پولیس، فرنټیر کانسټیبلري او د پوځ سرتیری شامل دي. د ډیر اسماعیل خان ریسکیو فورس له طرفه مشال ریډیو ته رارسېدلی یو برېښنایي لیک په مطابق په موټر سایکل سواره یو تن د ډیر اسماعیل خان لیاقت پارک سره نږدې د پولیس او فرنټیر کانسټیبلري په عرضي چیک پوائنټ بمب ور واچاوه چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود درې سرتیري پر ارژلي شول چې په کوم کښې دوه سرتیري د ډیر اسماعیل خان ضلعي هسپتال ته رسولي شوي دي. په هسپتال کښې موجود ډاکټر فرید الله مسعود د دغو پر ارژلیو حال په دا رنګ بیان
پرین موشتان لوز بمی ورا چا بولای و دایلیا کټ پر سرا چیک پوینټ تای چې په کوم شدوا کا سان زخمی و یو د پلس ولا یو د فرنټیر کانسټیب دی ولا نو دای هسپتال تا روړل اده یو مکمل علاج شری دای په فلال دوا سرا د خطر نه بار
دی. وی بل اطلاع په مطابق د خوشه ادارې د یو چرواکی چکم خپل نوم جواد نه کا د دغه اطلاع په خلای وکړل چې د ډیر اسماعیل خان د کولاچای په سیمه کې ها پرون مازیګر مال د امنیتي فورسز سرتیریو ته بم ور وچاوده ده چې په نتیجه کښې یې یو سرتیری مړ او درې نور پرهرژلي شول. د یو پرهرژلي سرتیری حالت اندېښمن وښولی شي. د دغې بریدونو عمر ژوب لپاره د تحریک طالبان مرکزي وایون محمد خراسانی قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
رویټرز خبری اژانس لیکي پاکستان له څو کلونو راهیسې غواړي چې ګوادر بندر ته پرمختګ ورکړي او دغه سیمه د سیمه ییز تجارت او صنعت لپاره یو مرکز وګرځوي. اژانس لیکي په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې کار روان دی چې دواړه خواوو ته ترې د ګټې رسېدو تمه ده، خو په عین حال کې ګوادر د اوبو له کمی سره مخامخ دی. تفصیل د ملیحي امیرزاده نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستاني او چارواکو لکلونو راهیسی خوختي چې د گوادر بندر له محصول خلاصا یو آزاده تجارتي سیمه وګرځوي. ایجنس لیکي د دې مقصد له ایران سره نږدې بحیرې عرب او له خلیج فارس سره نږدې موقعیت لرونکي گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې یو سیمه ایز تجارتي او صنعتي مرکز جوړول دي. ایجنس لیکي په اقتصادي راهداري سره به چین ته د پاکستان له لارې منځني ختیځ او نورو سیمو ته د تجارت لپاره یو لنډه لاره ترلاسه شي. بلخوا پاکستان ته به له دې پروژې سره اقتصادي ګټه ورسیږي. خو ایجنس یو ځایي خبریال ساجد بلوچ لخلې وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو کمی دی. هغه وایي چې هلته د تیرو دریو کلونو راهیسې باران نه دی شوی. د گوادر ډیولپمنټ اتارټي او چارواکي عبدالرحیم چې د بلوچستان تر حکومت لاندې کار کوي وایي چې ماحولیاتي بدلون د گوادر په سیمه کې د اوبو کمی تر شا رول لري. د نوموړي په خبره له گوادر سره نږدې د اکراکور ډیم هم دوه کاله وړاندې وچ شوی دی او اوبه باید له بلې خوا راوړل شي. عبدالرحیم وایي څه اوبه چې راځي هغه پاکې نه او له اوبو خورېدونکو مرضونو خطره هم پکې موجوده ده. بلخوا د نوو کوو د کنستلو هم څه ګټه نشته. دا وخت د گوادر د ټاپو وزمې آبادی شاوخوا یو لک ده. د گوادر انتظامیه پر وپاڼه اندازه ښودل شوې چې په سیمه کې له ترقۍ سره به د غلطه آبادی د 2000 پورې تر 500,000 پورې سیوا شي. د گوادر ټاپو وزمې یوې خواته د چین یوې سرکاري کمپنۍ چاینا هولډینګ د ژور سمندر یوه بندرګاه جوړه کړې ده. بلخوا بلې غاړې ته ځایي بندر دی. یو ځایي ماهیګیر رسول بخش ایجنس ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو سخت کمی دی. په هسپتالونو کې ډاکټران نشته او هرې خواته ګندونه دي. دی وایي اول باید دغه مسلې حل کړل شي او وروسته دې له گوادره د دوبۍ جوړولو ارمان پوره کړل شي. رسول بخش وایي د سیمې زیاتره خلک له ټینکرونو اوبه اخلي چې د 2 په فاصله له میرانی ډیم نه راځي. ایجنس د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختګ سیکرټري محمد علي کاکړ له خولې وایي چې په دسمبر کې یې یوې حکومتي کمیټې ته ویلي ول چې په گوادر ښار کې د اوبو طلب هر ورځ 6.5 ملیون ګیلن دی خو ټینکونه یوازې 2 ملیون ګیلن وروړي. ایجنس وایي د اوبو په کمی د کابو موندلو لپاره د چین په مرسته په بندر 2 پلانټونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې وړوکې پلانټ هر ورځ 2,00,000 ګیلنه اوبه ورکولی شي او غټ هغه د دې 2 چنده اوبه رسولی شي. بلخوا د پاکستان پوځ هم د متحده عرب اماراتو او سویټزرلند په مرسته د یو لوی پلانټ د بنیاد تیږه ایښې ده.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او ستاسو پرونه په خره کې او سلبیا د اسرار العلوم مومن لن خبرونه اورو.
په پاکستان کې د مترقي ځوانانو ټولنې پروګرسیو یوت الاینس غړو نن مشالې ته ویل چې په کراچۍ کې متي ادارو د 2 ملګري نیولې او ځنه نورو ته یې دړکې ورکړې. د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په حق کې د کراچۍ په سلم مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. سن حکومت لا هم په تیړه سن دیولې. نن غرمه د خبر ایجنسی په جمهورو د شاکس کې پښتون کمی جرګې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دوی له ریاست سره خبرو ته تیار دي. دا جرګه پر داسې وخت رابل شوی چې تېره ورځ د پېښور کور کمانډر وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او دوی ورسره خبرې پیلوي. چارواکي وایي په ډېر اسمل خان او کوټه کې پرون د بمی چاودنو په جلا جلا پیښو کې 28 پولیسانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله ورکړې. پاکستان رسنی وایي په ګجرات کې د وژل شوی پاکستانی نژاد اتلوی جینۍ سناچیما خبر نن سپړل شوی او د بدن نمونې د فرانزیک ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږل شوی. د خبر جلسې له مخې په پاکستان کې پولیسو د یو پاکستانی نژاد اتلوی تزي د وژنې په تور د حقیقت لارو تر نیولې. پولیسو چې د اپریل پر 4 دغه کسان تورن شو چې 25 کلنه سناچیما یې ځکه وژل چې د دوی په خوخه یې لواده انکار وکړ. د کندهار امنیتي چارواکي وایي نن سهار ناڅرګند وسلوالو افغان خبریال عبدالمنان ارغند د کندهار ښار په 9 ناحیه کې پر ډزو وجلې. د اروپای اتحادیې د برنو پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرنی نن ویلي چې د اټومي وسلو له جوړولو د تهران په منې کولو کې له ایران سره موجوده اټومي تړون په اغیزناکه توګه خپل کار ورکوي او باید بل تړون ونه شي. دا براسال کې دا چې د اپریل پر 4 په سپینه ماڼۍ کې تر ملاقات وروسته د امریکا ولسمشر د هغه فرانسوي هم منصب ویل چې د نړۍ طاقتور هیوادونه او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون پرته له ایران سره په یوه نوې معاهده خبرې کول غواړي. او د پاکستان د یو شمیر ټی وی او سټیج ډرامو هنرمند او لیکوال مدیحه گوهر نن د اورپی کې ناروغي له وجې وفات شوی. پاکستاني رسنۍ وایي د کراچۍ 28 کلن مدیحه گوهر د 13 درو کورنۍ رئیس د سرطان په ناروغۍ اخته و. د نوموړي جنازه به سبا وي.
اور ادن کو ہم دے سر زمنگا نے ننے خبرونی ختم شوی. تاسو په دې موجونو د مخام د شپک بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونی هم اوریدل شي. ام دې سر زانی ساجمل د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار روهیله درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د لا پامان.